په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري کډای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروو. خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کی. په افغانستان کې د طالبانو د واک یو کال پوره کېدو په مناسبت اروپایي ټولنې ویلي چې طالبان د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې ناکامه شوي دي. د باجوړ په خار سیمه کې د جمعیت علما اسلام فی غړی سید بچا په یو برید کې زخمی شوي او د مصر په یوې کلیسا کې د اور لوجې یو سلویخت کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. اروپای ټولنې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ کلیسې په موخه ویلي چې طالبان د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو بیان دی نبیلا مسرالی پرون په یو بیان کې ویل چې د نسلي او مذهبي ډلو په ځانګړي توګه د هزاره او شیعه وګړو په ګډون خلک له اقتصادي، ټولنیز، کلتوري، مدني او سیاسي حقونو په برخه کې له اداري او سیستماتیکي سرغړونو سره مخامخ دي. طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه کابل ونیو. د طالبانو په واک کې تر راتللو وروسته د ډلې په لومړیو کې داسې اشاره ورکولې چې د خپل تیر حکومت په نسبت به منځلاري وي، خو وروسته طالبانو سخت دریځ خپل کړ، د ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړل، د لږ تنقید اجازه یې ورکړه او پر رسنیو یې کنټرول زیات کړ. نن د باجوړ په خار سیمه کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې غړی سید بچا په یو برید کې زخمی شوی دی. د ژغورنې ادارې په یو بیان کې ویل چې د سید بچا په ګاډي دا برید په چنار سلارزو سیمه کې شوی دی. د جمعیت علما اسلام فی ډلې د باجوړ یو مشر مولانا فضل حق مشال ریډیو ته ویلي چې سید بچا په برید کې معمولی زخمی شوی دی، ورسره په ګاډي کې ناست نور کسان روغ رمټ دي. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د بلوچستان د هرنایي ضلع په کوست سیمه کې پرون د احتجاج پر مهال یو ځوان وژل شوی او د یو ماشوم په ګډون اووه تنه زخمیان شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند غړي ملک روح الله ترین د احتجاج کوونکو په حواله پرون مشال ریډیو ته ویل چې د اګست په 14مه د نامعلومه وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې پر مهال پامو وګړو د ډزو خلاف احتجاج روانو چې ځینو کسانو د پوست په دفتر کاڼي وویشتل او بیا پرې د پوست لخوا په مبینه توګه ډزې وشوې.
لا سړی مال دا وینا وکړه سزم روډ ولیاړ ولم دا ټکان شروع نو موش حالات جایزه اخیستل هغه سمو قتل وره په مام ټکان وسو زیم زخمی کلم زو بیا احتجاج کال کول.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر ولیداد مشال ریډیو ته ویلي چې تر څو په عامو وګړو د ډزو د پیښې پلټنو لپاره عدالتي کمیشن نوی جوړ شوی، د وژل شوي ځوان مړې به خاورو ته نه سپاري او احتجاج به روان وي. حکومتي چارواکو او فوج په عامو وګړو د ډزو په اړه لاس نه دی ویلي. د جنوبي وزیرستان د سره روغې او انګور اډې اوسیدونکو او معذورانو پرون د مظاهرو پر مهال حکومت غوښتنه کړې چې سیمه دې له ماینونو پاکه او ولسته دې حقونه ورکړل شي. د انګور اډې په مظاهره کې د معذورانو د اتحادیې مشر دین محمد وزیر مشال ریډیو ته ویل چې په جنوبي وزیرستان کې یو شمېر کسان په ځمکه کې د خخکړل شوو بمونو له وجې معذوره شوي دي او پکار ده چې د پنجاب د معذورانو په څېر ورته حقونه ورکړل شي. دغسې د سره روغې په مظاهره کې د سیمې یو اوسیدونکي ساک مسید ویل چې په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې د ړنګو شوو کورونو دوکانونو مواسه خلکو ته نه ده ورکړل شوې او د انټرنیټ بندېدو ترڅنګ ورته نور سهولتونه هم نه ورکول کیږي. بلخوا د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد معراج ویل چې ځایي انتظامیه د معذورانو او د سیمې د نورو خلکو د ستونزو هواري لپاره اقدامات کوي. د خیبر پختونخوا د لومړنی او ثانوي زده کړو وزیر شهرام خان ترکی ویلي چې د ګرمۍ له چټیانو وروسته لنن څخه د صوبې ټول سرکاري او شخصي سکولونه بیرته خلاص شوي دي. نوموړي پرون په ټویټر لیکلي چې له دې وړاندې د زیاتې ګرمۍ له وجې د چټیانو غځولو پریکړه کړې وه، خو د موسمیاتو د محکمې لخوا د ګرمۍ سپې نور نه راتللو پړه تر رپورټ وروسته یې دغه فیصله بیرته واغسته. له دې وړاندې د تعلیم وزارت د اګست تر 1 پورې د سکولونو لپاره د ګرمۍ د رخصتیانو اعلان کړی و. او د مصر د پلازمینې قاهرې په یو کلیسا کې پرون د اور لګېدو له وجې لږ تر لږه یو سلویخت کسان مړه شوي او څوارلس زخمیان شوي دي. د کلیسا مشرانو ویلي دا پیښه د عبادت پر مهال شوې ده. تر اوسه د امبابا سیمې په بوسفین کلیسا کې د اور وجوهات لا نه دي معلوم شوي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه مولا انیسی اجمل اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمیز موضوعاتو رپورټونه لرو. نن د اگست 15 پر افغانستان د افغان طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو. په پاکستان کې ځینې سیاسي مشران د دې هیواد طالبانو د یو مخکخ وروستۍ وینا ته په اشاره وایي چې پاکستان کې هم د حالاتو خرابېدو ویره شته.
پہلا تقریر سے کم بولی فتر احمد کرا واغی دا ویلی ہو کہ منگو امدہ کا نظام پا پاکستان کے امراولو اور ناس اللہ شکی رہا جدل تا پشریت یو والتا پشریت نہیں
پرون د بلوچستان په هرنایی سیمه کې د ځای خلکو په وینا پر احتجاج وتلو کسانو باندې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې یو سیاسي فعال وژل شوی او و نور کسان ژوبل شوی دي.
مظاهرین نارابازی هم وکړه، یو څه ډبرې هم پر چکړي ولې په آرمی دغه باندې، نو هغه په جواب کې فایرنګ پر کړی دی، سټریټ فایرنګ.
او د جنوبی وزیرستان په سرروغه کې پرون د پاکستان د ازادۍ پر ورځ خلکو احتجاج کړی دی.
دا خلکو آزادی نه محسوس کوي، د دې لته مختلف قسم ستونزې دي، په هغه وجه باندې د خلکو احتجاج وکړ.
هله د مشال رادیو سره ووسی. اولنۍ موضوع تر ازو، طالبانو د تیر کال د اگست پر 15 کابل ونیو. افغانان وایي تر هغه وروسته اقتصاد کمزوری شوی، کاروبارونه یې اغېزمن شوي او میلیونونه جینکۍ او مېرمنې له تعلیم او کاره منع کړل شوي دي. خو بیا ځینې څېړونکي وایي چې د طالبانو د واک پر مهال امنیت د پخوا په نسبت یو څه ښه شوی دی. طالبان دا ډول امنیتي حالات خپل بریا ګڼي، خو د څېړونکو په خبره د طالبانو نورو کړنو هغو بریاو ته سخت زیان رسولی چې په تیرو شاوخوا 20 کلونو کې د اربونو ډالرو په لګښت ترلاسه شوي وي. تفصیل د حسمت څاروان په دې رپورټ کې.
نن دوشنبه د اسد څلر بشتمه چې د اگست له 15 سره برابر ده. د افغانستان د جمهوری نظام د پرسیدو او د طالبانو د وخت رسیدو له لومړی کالیزي سره برابر ده. طالبانو د خپل بری په ویاړ نن عمومي رخصتي اعلان کړي او غواړي چې دا ورځ د بری د ورځې په توګه ولمانځي، خو منتقدان یې دا ورځ د جمهوریت او ولسواکۍ د پای ته رسیدو ورځ بولي. د دوی په باور طالبانو خپلې ټولې ژمنې چې له امریکا او افغانانو سره یې کړې دي تر پښو لاندې کړې، افغانان یې له بشري حقونو په چیرې بیا ښځې له خپلو حقونو محروم کړې او له افغانستان څخه د تیرو 20 کلونو بریاوې واخیستې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د واک یوې کلنې دورې ته په اشاره ویلي چې په دې موده کې مرجوبلې د پخوا په پرتله کمې وې، خو نور هر څه منفي وو. د افغانستان پخوانی واکمن ویلي تعلیم یافته افغانان هر ورځ له وطن وځي او تر څنګ اقتصاد په ډېر بد حالت کې دی. حامد کرزي د افغانستان د حکومت سقوط هم لویه ضایعه بللې ده. پرون د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د طالبانو د حکومت د لومړی کالیزي په درشل کې وویل طالبان نه دي توانېدلي چې په هیواد کې یو پراخ بنسټه سیاسي نظام جوړ کړي. نیکلسن ویلي طالبانو تیر کال د قانوني حکومت په پرځولو د څو لسیزو جګړو د پای ته رسولو په اړه خپلې ژمنې ماتې کړې، خو د یو پراخ بنسټه سیاسي نظام په جوړولو کې پاتې راغلل. د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي په وینا طالبانو د افغانانو له غوښتنو انکار کړی او د ښځو د ټولنیزو اقتصادي ازادیو په محدودولو د هغوی د بشري حقونو سخته سرغړونه کړې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستري ګټه پورته کړئ.
په پاکستان کې په دا وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو او عامو وګړو بریدونه زیات شوي چې یو شمېر شنونکي لامل په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتګ ګڼي. یو کال وړاندې چې کله طالبانو د افغانستان جمهوري حکومت چپه کړ او د کابل پر تخت کېناستل، نو په پاکستان کې زیاتره حکومتي چارواکو هرکلی وکړ، خو د ملت پاله پښتنو سیاستوالو اکثریت د هغوی په راتګ اندېښمن شول او دغه نوې بدلون یې د سیمې په زیان وباله. دا چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتګ د پاکستان پر امنیت څه اغېز کړی دی، دا به د احمد شاه اعظمي په دې رپورټ کې وورو.
د 2020 کال د اگست 15 طالبان کابل ته ننوتل. طالبانو د جمهوری حکومت په سقوط سره په افغانستان کې خپل واکمنی پیل کړه. د پاکستان حکومت ځینو حلقو د غنوی بدلون ته په مثبت سترګه کتل، خو اوس داسې ښکاری چې پاکستان په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا د وسلوالو لیونوي خطر سره مخامخ شوی دی. په دا وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په پخوانیو قبایلي سیمو، په ځانګړې توګه په شمالي وزیرستان او ورسره په سوات، دیر او ملکنډ کې د نامنیو تازه پیښو ځایي ولس او سیاستوال اندېښمن کړي دي. هغوی د نامنۍ دغه څپه په افغانستان کې د طالبانو په واک کې لراتک سره تړي. له شمالي وزیرستان د پاکستان قامي اسمبلی منتخب غړي او د ملي جمهوري غورځنګ په نامه د سیاسي ګوند مشر محسن داوډ وای چې په افغانستان کې د جمهوري حکومت تر ګوښه کېدو وروسته د ناقانونه ګرځول سوي ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي خوشي کړل سو وسلوالو د نوي جګړې پیلولو هوډ څرګند کړ.
دا خبر اوډه را سرګند و د پیلا ورځ نه چې د افغانستان د سکوت نه پس بیا د څنګه په دوه ترکې سره جیلونه کولاو کړل او بیا د جیلونو نه هغه د چټکی خلک چې د تیر شوي حکومت په جیلونو کې ساتلی وو هغه راپرېښودل. او چې څنګه راپرېښودل په پیلا تقریر چې کوم په کونړ کې د دې مولي پاتر احمد کړو هغه دا ویلي وو چې موږ هم دغه نظام په پاکستان کې مراولو او دا څه نشي کېدای چې دلته په شریعت یو ولته په شریعت نه.
افغان ځواکونو د 2013 کال په فبروري میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان یو پخوانی مشر مولوي فقیر محمد په ننګرهار کې د وی چاپی پر مهال ونیوي او بیا په کابل کې زندان کړ. خو کله چې د 2020 کال د اگست پر 15 طالبان کابل ته داخل شول نو بندیان یې له زندانونو خوشی کړل. ورسته مولوي فقیر محمد پر ټولنیزو شبکو را څرګند شو او د پاکستان پر ضد د وسلوالي مبارزې هوډ څرګند کړ. د خیبر پښتونخوا د پولیس په خوانی مشر اختر علي شاه وای چې د افغانستان او پاکستان وسلوالي ډلې په نظریاتي توګه یو شان دي. نوموړي زیاتوي چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دو سره د نور وسلوالو ډلو حوصله زیاته سو او هغوی وعده وکړه
چې تا حکومت رالو د طالبانو نو نظریاتي لحاظ سره یو دي نو هغه تا نور وطن ملاو شو او اسنه دغه شو واشوا نو یقیناً افغانستان کے کم طالبان و حکومت سے نو یو خواہی دا پارا رول ماڈل شو تو خلق و تغییر میں لگا نیو کی چہی دا امریکی ہونے کی طاقت شکست ور کرے دے نو دا نور دا کم باغ بولے دی نو یقیناً یو خواہی تا دلتا فیزیکل سپیس ملاو شو سورس سپیس ملاو شو نوی ریکروٹمنٹس پوری شی اور بیا تا خبر ہے ترے کہ سی سوائی ری نو بیا تا نور فری موومنٹ ملاو شی
د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنځ د 2020 کال لورستیو میاشتو راهیسی په بیلابیلو بڼو مذاکرات شوي دي. ورسی خبري د روان 2020 کال د جولای له 13 بیا د اگست تر لومړي نیټې پورې په کابل کې وسوي چې به نتیجه پاتې ورسېدي. خو پر هغه اوربند غزول اتفاق وسو چې د 2020 کال د مئی میاشتې په سر کې شوی او د جون پر لومړي نیټه بیا تازه شوی وو. په ورستی ځل کابل ته د تلې پاکستانی پلاوی مشري د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرستر محمد علي سیف کوله. نوموړي د اگست پر 12 مشال رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د پاکستان او په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوا پر امنیت مثبت اغیز کړی دی.
د طالبانو د حکومت نه بس د خیبر پښتونخوا په سیمه کې بلکې ټول پاکستان کې خو اثرات مرتب شوی دی او خو اثرات داسی دی مخ کې په دې سیمه کې په دې ټول منطقه کې افغانستان پاکستان دواړو کې چې کوم د امنیت کم صورت حال او د ترخدري کم صورت حال نو د ترخدري په کې کم شوی دا او امنیت چې نه هغه مضبوط شوی دی او ښه شوی دی او ځکه چې هغه بنیادی وجوهات په منځ نه ووتل د کم په وجه چې ترخدري کېدله او دا مختلف ګوندونه چې دی یا دا مختلف تنظیمونه دی با د جهاد په نوم باندې دلته سرګرمه کولی هغه ټولې خطې شوې ځکه چې امریکا وته او طالبانو افغانستان قبضه کړ.
امریکایي ځواکونو په هغه هیواد کې د 2001 کال د سپتمبر 11 تر ترهګرو بریدونو شاوخوا یو میاشت وروسته پر افغانستان حمله وکړه او د هغه وخت د طالبانو حکومت یې ړنګ کړ. امریکا د سپتمبر 11 په پیښه کې القاعده تورنه کړې و چې د هغه وخت مشر اسامه بن لادن یې په افغانستان کې وو او طالبانو یې امریکایانو ته لورسپارلو انکار کړی و چې همدغه اقدام د امریکا بریته لار هواره کړه. امریکا سره باندې شل کال وروسته د 2020 کال د اگست په پای کې په بشپړ توګه له افغانستان ووتله. خو که ځمکنی حقایق ته وکتل سينو له افغانستانه د امریکا له وتلو هلته د جمهوری حکومت له سقوط او د طالبانو پر راتګ سربیره په خیبر پښتونخوا کې د نږدې 13 کلونو پرتله وسوال بردونه زیات شوی دی. د پاکستان د کورنی چار وزارت د جولای په پای کې قومي اسمبلی ته په لیږل شوی لیک کې ویلي چې په هغه هیواد کې د روان 2022 کال په لومړی شپږ میاشتو کې د ترهګرۍ 404 د شپې ریپورت شوی چې 323 کسان پکې وژل شوی دي. په دې کې 240 د ترهګرۍ پیښې یوازې په خیبر پښتونخوا کې شوی چې د امنیتي سرتیرو په ګډون 223 کسان پکې وژل شوی دي. تر دې وړاندې د پاکستان د سولې مطالعاتي مرکز د 2022 کال په جنوري کې په خپل راپور کې ویلي چې په هغه هیواد کې په 2020 کال کې 146 ترهګر بریدونه وسول چې 240 کسان پکې وژل شول. راپور زیاتوي چې په 2020 کال کې بیا هلته 208 ترهګر بریدونه وسول چې 315 کسان یې وژل. پر دې سربیره مشال رادیو ته د خیبر پښتونخوا د پولیس لخوا په لیږل شوو شمیرو کې راغلي چې په هغه صوبه کې په 2020 کال کې 28، په 2020 کال کې 95، خو یوازې د روان 2020 کال په لومړی اوو میاشتو کې 16 پولیس وژل شوی دي. د امنیتي او سیاسي چارو پوه مشتاق یوسفزی وایي چې د بریدون همدې زیاتوالي ته پکتو د پاکستان حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې اترې شروع کړې. نوموړي زیاتوي چې د دې لوی لامل په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې راتلل دي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت راتلل تومره چې دته کې جهادي تنظیمونه دي، مذهبي تنظیمونه دي، پارټې دي، نو هغه دا ټول خپل پته غني. اوس پاکستاني طالبانو پر دا یو مشکل صورتحال دی چې سو وخت کوي کوشش کړو خو افغان طالبان هغه نه پرېږدي چې افغانستان خوره د پاکستان په ضد استعمال شي. نو بیا هغه خلک چې کوم پاکستان کې دي هغه به خپل کاروي شروع کړي.
خو د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ پر اوربان سربیره په خیبر پښتونخوا په ځنګړې توګه په قبالي سیمو کې بریدونه روان دي چې پکې ولسی وګړي، امنیتي سرتيري او حکومتي کارکونکي په نشه کیږي. البته د ډیرو حملو ځمواري هیڅ وسلوالې ډلې نه ده منلې. د جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن د جولای پر 13 په پېښور کې د قبایلی سیمو له مشرانو سره تر جرګې ورسته د خبري غونډې پر مهال ادعا وکړه چې د خیبر پښتونخوا په جنوبی او قبایلی ضلعو کې د وسلوالو واکمنی یا راج دي.
ډیر اسماعیل خان ټانک، لکی مروت، کرک، وزیرستان، دوه
ډیر اسماعیل خان ټانک، لکی مروت، کرک، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان په دغه ټولو سیمو کې د محل د وسلوالو کسانو واک دی. که مخامین تنظیمه ده او که پولیس هغوی ځانونه به وس احساسوي.
بلخ د خیبر پښتونخوا حکومت د فضل الرحمن اداره کړی وايي چې حکومت په هیڅ صورت د دې خبرې اجازه چاته ورن کړی چې د حکومت عملداري چیلنج کړي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار بیرستر محمد علي سیف د اگست پر 12 مشال رادیو ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې تر پوځي عملیاتو وروسته په سیمه کې امنیت ټینګ شوی، به می چاودنی کمی شوی، خو د هغه په وینا ځینې ډلې په پیسو هدفي بریدګر ګماري چې خلک په ووجني. بیرستر سیف زیاتوي چې په ټي ټي پی کې دننه ډیر لږ او ځینې نوري وسوالې ډلې د سولې او اوربند عمل ته د زیان رسولو لپاره دا ډول بریدونه کوي چې دغه په وینا حکومت په ډیر ژر پر ضد عملیات پیل کړي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2130 15315 پته او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال لیډو دردونکو د بلوچستان په هرنای کې د نصرګند وسلوالو او امنیتي سرتیرو د وړم شپې د نخت پر ضد پر پرونیو احتجاج کوونکو په ډزو کې د یو سیاسي فعال خالق داد بابر په شمول یو ماشوم او نور ځای کسان زخمی شوي دي. خالق داد بلکې وجل شوی دی او د یو ماشوم او د وو نور کسانو نور و کسان زخمیان دي. ځای خلک او فعالان وایي چې په پر پرم نه احتجاج کوونکو دا ډزی امنیتی ځواکونو کړی دی. په بلوچستان اسمبلی کې د هرنایي یو استازی هم پرون د پیښې ځای ته ورغلی و چې حالات لنزدي وګوري. په هرنایي کې د عوامي نشتلګون مشرانو د پیښې کلکه غندنه کړې. دوی د پرونی پیښې د پلټلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه او د احتجاج په توګه د کوټې او هرنایي سړک د تړلو پریکړه کړې ده. د بلوچستان اعلی وزیر بیا پرون په بیان کې پر امنیتي سرتیرو د وسلوالو برید غندلې. نوموړي هوټ خولې چې د ترهګرو څخه د صوبې د پاکولو لپاره به ټول وسایل په کار راولي. ایوب ترین حال راکوي.
د بلوچستان په ضلع ارنایی تحصیل کوسټ کې د اګست په 13 او 14 د نڅرګندو وسلوالو امنیتي سرتیرو ترمنځ کومه نښته سوې وه. په هغه باندې د اګست په 14 ورځ د ځایي خلکو لخوا د احتجاج پر مهال یو ځوان خلک داد بابر وژل سوی او د یو ماشوم په ګډون و نور کسان زخمیا سوي دي. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان عوامي ګوند غړي ملک روح الله ترین د ناروغان لخلې د پرونی ورځې د پیش په اړه څه داسي وویل.
لا سړی مال دا وینا وکړه چې ملک صاحب زه په روډ ولیاړ ولم دا ټکان شروع نو موش حالات جایزه اخیستل هغه څه مو قتل وروره په مام ټکان وسو زیم زخمی کلم زو نو سهار سکشه نسلو ګرد یو ځای ته سلو بیا مې احتجاج کال کړ نو احتجاج درنه ولا مو په ارمی کم سال تکیم دی دغه دی هلته سلو نو مظاهرین سو نربازی هم وکړل یو څه ډبرې هم پر چکړې ولې په ارمی دغه باندې نو هغه په جواب کې فایرنګ پر کړې دی سټریټ فایرنګ.
هلته په سیمه کې د پیش په ضد د احتجاج لړۍ روانه ده. په دې اړه د عوامي نېشنل پارټي ځای مشر ولیدات وینا ده چې تر څو د پیش په اړه یو عدالتي کمیشن د پلټنې په خاطر نوی جوړ شوی تر هغه وخت پورې به دوی نه هیوازې خپل احتجاج روان وساتي بلکې د نن څخه به د کوټه او ارنایی لوی سړک هم د موټرانو په مخ باندې وي.
دې واقعې کې ملوث کم وینګ کمانډر دی د ارمی کم الکاران څوک په دې کې ملوث دي دوی په خلاف د فایر کاټي او دویم کم دل سره د علاقې د ضلع واکو اختیار نه هغه د سیول انتظامیه ته وسپارل شي او بل دا دی چې د دې واقعې هغه جوډیشل انکوایری ده وسی او ارمی دا د مقامی آبادی د میان سوزي دی په دې کې یو مداخله تم نه کوي
صوبائی وزیر نور محمد دومر سر د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه جواب را نه کړی او دغه ډول د ارنایی ڈپٹی کمشنر سردار رفیق ریتم تردم گڑی پوری د دې پیش په اړه څه نه دی ویلي. د ارنای د تجارت د اتحادې ځای مشر فضل خان ترین د اگست په 14 نیټه او مشال لیډو ته وویل چې د جرګې د پریکړې سره سم دوی ولاړ دي.
موږ نو نو د بازار کې چې کوم ورتال وسو هغه خنوال پارٹی له طرفه مسته ویل چې بای بازار بند کی موږ سره په دغه د پاره چې په کوم کوس کې کوم واقع شي یا د موږ د تمام پښتونخوا اور نېشنل انډیم دا ګډو ګرځي په دغه قانون را سربند وو. برخه نو خام خا ما درته وویل چې په هر دکان قوم دغه خلکو غدي دغه پاتیان والا او غدي دا تران چې په دې الګ دی هغه الګ دی الګ الګ دی ګر دی یو دي سره او کوسین علاقہ دا نو دکانداران او دغه سیاسيان هم د دوی دي او د دوی پاتیان کوم دغه دکانداران دي او په احتجاج کې هم دغه دکانداران
بل په لوت د عوامي نېشنل ګوند لوري د پیشي په کلک سره غندنه سوي ده. په کوټه کې په جاري سی وی او بیان کې ویل سی وی دي چې نن به د صوبې په ټولو ضلع مرکزو کې احتجاجي مظاهره کوي. دغه ډول به په کوسټر نای کې د خلکداد بابر مړی په پرلت کې تر هغه وخت پورې دی چې تر څو یې غوښتنې نوي منل سی وی. دلته په کوټه کې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجول لیرو په جاري سی وی او بیان کې ویل سی وی دي چې ترګرو یو ځل بیا پرون نه بلش په پټ سره پرامنتی سرتیرو وار کړی دي کوم چې د غندنې وړ عمل دی. هلته په اسلام آباد کې د فوج د عامو اړیکو د دفتر آئی ایس پی آر له لوري د اګست په 14 نیټه ویل سوي دي چې د اګست په 14 او 14 منځنۍ شپه پر امنیتي ځواکونو د وسلوالو لخوا برید سوی وو. په بیان کې زیاته سوی ده چې د برید وروسته برید کوونکي نږدې غرو ته وتښتېدل او چې ځواکونو چې کله دوی د محاصرې کولو هڅه کوله نو پر دوی باندې ډزې وسوې او په نتیجه کې دوه سرتیر کویم جاوید او محمد عاطف ووژل سو. د دې ترڅنګ د دواړو خواوو ترمنځ پر ډزو کې د فوجي او افیسر میجر عمر ژوبل سوی دی. دلته خبره د یادونه وړ ده چې په سیمه او د صوبې په زیاتره برخو کې د دې څخه لمخه هم دغه ډول بریدونه سوی دي چې ذمېداري یې زیاتره د بلوڅو وسلوالې ډلې بیلې لخوا قبله سوی ده. خو د وروستي برید په اړه لا چا تر اوسه څه نه دي ویلي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د جنوبی وزستان په سرروغه او انګور اډه کې پرون مظاهره شوې دي. په انګور اډه کې مزدورانو مظاهره کړې او حکومت د ماینونو پاکولو غوښتنه کړې ده. دوی ویلي په سیمه کې د ماینونو لوجې ګڼ کسان مزدور شوې دي او حکومت بیا دغو مزدورانو ته د پنجاب د هغو په څیر اسانتیاوې یا نه ورکوي یا مرستې ورته نه رسوي. بلخوا د سرروغې سیمې اوسیدونکو په سیمه کې د انټرنیټ او نورو اسانتیاوو د نشتوالي له امله مظاهره کړې ده. دوی ویلي چې په پاکستان کې خپل ځان آزاد نه احساسوي او ځکه نو د دې هیواد د آزادۍ پر ورځې احتجاج کړی دی. بلخوا چارواکي وایي چې د احتجاج کوونکو د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کوي. تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان انګوراډا سیمې مازورانو او د سراروغا سیمې اوسیدونکي د 14 اگست د پاکستان د آزادۍ په ورځ د خپل حقوق غوښتنې د پوره احتجاجي مظاهره کړې دي. انګوراډا کښې مازوران د پاکستان د آزادۍ په ورځ احتجاج باندې ویلې مجبور شوي دي او څو غوښتنې یې کولې. په دغې باره کښې د مازورانو اتحادیې مشر دین محمد وزیر مشال ریډیو ته وویل:
پاکستان دے ازدوری وارنز وا کمیجا چی توم را سپیشل پرسن خالتا ڈیسیبل کا سون چا دے جنگ دے واجنا مزوری شوی وی آج انگورا دے پا بزور کے دے تور جنڈے سرا ریلی ہوا کرلا پانجاب کے چکی مزوری تا حق ورکڑای دائے وزیرستان کے مزوری تا حق ندا ورکڑای میجا دے پاکستان خلاف نہیں چی دے ملک خلاف یا دے مطلب دے ریاست خلاف نا کو میجا یا چی پا پانجاب کے چکی مزور خالتا یک تک فلا کوتا ورکڑی شوی دو آکا مطلب تا ایجوکیشن کے دو تا پہل کے دو حکومت پروگرام چلائی خپل حقوق نہ
انٹرنیٹ باندھائی خواندی ماینونا ندی صفا کڑی شوی دے 2009 پوزی عملیات کشی دے خلکوڑ انکڑی شوی کورونو معاوضے ندی ور کڑی شوی زکا دے سراروغا اسی دن کی دے پاکستان دے آزادی پورز ہم پہ احتجاج بنے مجبور شوی دی.
14 اگست 2022 پا سراروغا سیما شے علاقائی خلکے یو احتجاج ریکارڈ کان چے پدا شے دے علاقائی امن او امان لینڈ مائنز انٹرنیٹ 3G 4G پی ایٹ سی ایل ڈی ایس ایل چکیم بندش لگے دلائی شوائی دائی دے حکومت طرفانا نور چکیم مسائل دی پاگا کشے دے کورے سروے چکیم شوی دی خلقی میں لڑنگی دی ویسا پہ آتا معاوضی نہ ملاوی جی یا دے خلقی کیم بازوری نڑنگ شوی دی اگے ویسا پہ رے معاوضی نہ دی ویورتا ملاو شوی یا دخ پہ حوالا سرا دا خلق آزادی نہ محسوس کاوی دی دی لاتا مختلف قسم ستون زی دی پاگا وجہ بندے دے خلق احتجاج ریکارڈ
پس ورلاسم اگست دے پاکستان آزادی پہ ورز دے انگورا ڈا او سراروغا احتجاج کوین کیو وشتنے پا باراکشے مشال ریڈیو چی دے سویلی وزیرستان ڈپٹی کمیشنر امجد میراج سارا تماس ونی ولی آغوی وویل
دا تاسو چکو ما خبر اکڑا نو دے خلکو سرزی ملو شوی اما ام دے دو کو ما جائز مسلی وی آغا زن منگا حال کرلی زن لک ٹیم کھلی ما دو تا دے اپارٹمنٹ کسام کڑی وا پولیو چکو ما افیکٹڈ دی آغا مزور ما دو تا دے آغا دا جوب زم آفر کری چا ہو سمرا ہم ایشو بھی نو آغا دے حال کون دے پر انتظامیہ پہلا ہم تیارا واو سامر لا تیارا دا جسے دے کومتا سو کے ساکرہ دے سارا رغا والا چے دا مسائل دا بنیادی سہولیات دا دے ہر چتا مسئلے وی دے خلکو تم دا وہما چے مسائل حل کونے دے پر انتظامیہ اشتا خو زے پا دے نا پوئی گے چے دا احتجاج کو پا 13 تاریخ ہم کی دلے شو پا 15 تاریخ ہم کی دلے شو خو این پا دا 14 تاریخ باندے چے دے منگا دے ازدادی پر ازو چے دا دے سم مقصدو
دے انگورا دا و سرا رغا احتجاج مشرانو دا ہم وویل چې کله د پاکستان حکومت د دوی سیمو خلک د ژوند بنیادی ضرورتونه پورا کی بیا به دوی هم د نور پاکستان سره د پاکستان د آزادی ورځو په خوشی سره لمانځي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د غرمې 12:00 کېدونکو دی لند خبرونه بال انیسه اجمل اورو.
اروپای ټولنې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ کلیزې په مقابله چې طالبان د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو ویاند نبیلا مسرالی پرون په یو بیان کې ویل چې د نسلي او مذهبي ډلو په ځانګړې توګه د هزاره او شیعه وګړو په ګډون خلک له اقتصادي، ټولنیز، کلتوري، مدني او سیاسي حقونو په برخه کې له اداري او سیستماتیکي سرغړونو سره مخامخ دي. طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ونیو. نن د باجوړ په خار سیمه کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې غړي سید بچا په یو برید کې زخمی شوه دي. چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په سید بچا د حمله د چنار سلارزو په سیمه کې شوه ده. د پیخي سیمواري لا چا نه ده منلې. د بلوچستان د هرنایي ضلع په کوست سیمه کې د اګست په 14مه د احتجاج پر مهال یو ځوان وچل شوی او د یو ماشوم په ګډون وتنه زخمیان شوی دي. د بلوچستان عوامي ګوند غړي ملک روح الله ترین د احتجاج کوونکو په حواله پرین مشال ریډیو ته ویل چې د اګست په 14مه د نامعلومه وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې پر مهال پامو وګړو د ډزو خلاف احتجاج روانو چې ځینو کسانو د پوست په دفتر کاڼي وشتل او بیا پرې د پوست لخوا په مبینه توګه ډزې وشوې. فوج لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د جنوبي وزیرستان د سره روغې او انګور اډې اوسیدونکو ماسورانو د اګست په 14مه د مظاهرو پر مهال له حکومت غوښتنه کړې چې سیمه دي له ماینونو پاکه او لست د حقونه ورکول یقیني کړي. بلخوا د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد معراج مشال ریډیو ته ویلي چې ځایي انتظامیه د ماسورانو او د سیمې د نورو خلکو د ستونزو هواري لپاره اقدامات کوي. او د مصر د پلاسمینې قاهرې په یوه کلیسا کې پرون د اور لګېدو له وجې لږ تر لږه یو څلوېښت کسان مړه شوي او څوارلس زخمیان شوي دي. د کلیسا مشرانو ویلي دا پیښه د عبادت پر مهال شوې ده. تر اوسه د امبابا سیمې په بوسفین کلیسا کې د اور وجوهات نه دي معلوم شوي.
د مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل. نن پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو یو کال پوره شو. د 2021 کال د اگست پر 15مه افغان طالبان کابل ته ننوتل او پرزول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی سره له یو شمېر چارواکو هیواد پریښود. افغان طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د پاکستان حکومت او ناقانونه وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د روغې جوړې لپاره منځګړیتوب پیل کړ. په مذاکراتو کې ښکیل کسان وایي پر ځینو خبرو اتفاق شوی او پر ځینو به مذاکراتو ته دوام ورکوي. خو په خیبر پختونخوا کې ځینې ګوندونه او د مدني ټولنې فعالان دا تور پورې کوي چې د مذاکراتو په پلمه یو ځل بیا طالبان هغه سیمو ته ستنول کیږي چې په خوا یې په ولکه کې وي. د پاکستان حکومت د پاکستان او طالبانو تحریک یو ترهګر سازمان ګرځولی او پر ضد یې په سواد، جنوبي وزیرستان او نورو سیمو کې یو شمېر پوځي عملیات کړي دي. خو په پاکستان په تیره د پښتنو په سیمو کې وسلوال بریدونه لا هم دوام لري. پښتنه دا ده چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې ترې به سوله راولي او کنه دا به د پښتنو سیمې د نامنیو پخوانی دورې ته بوزي. عبدالحی کاکړل په دې ځانګړي رپورت کې د دې پښتنو د جواب لټولو هڅه کړې ده.
د 2020 کال د اگست پر 15مه د طالبانو پر افغانستان تر واکمنې دورسته د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان حکومت او ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو اترو هلې ځلې ګړندۍ شوي دي. د دواړو غاړو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو تیر کال د اکتوبر په میاشت کې شوی و چې په نتیجه کې طالبانو د نومبر پر 9مه نیټه ډزبندي وکړه. خو چې کله په خبرو اترو کې پرمختګ ونسو نو دوی د دسمبر پر 9مه د اوربند نه غزولو اعلان وکړی. طالبانو هغه مهال په بیان کې تور پورې کړی و چې حکومت ورسره د دوی د یو سلشل بندیانو خوشی کولو ژمنه پوره نه کړه. خو هغه وخت په خبرو کې شکیل یو قبایلي مشر د نوم نه ظاهرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي ول چې حکومت دولس طالب بندیان خوشی کړي دي. د لومړي پړاو خبرې په داسې حال کې پیل شوې چې په قبایلي ضلعو کې په 2021 کال کې پر امنیتي ځواکونو د تیرو کلونو په پرتله بریدونه زیات شوي ول. په اسلام آباد کې میشت د سولې د مطالعاتو مرکز په خپل رپورت کې ویلي ول چې په 2021 کال کې په هغه هیواد کې 208 ترګری حمله شوې چې د 2020 کال په نسبت 24% زیاتې وي. په خپل تحریک طالبان پاکستان هم داوا کړې و چې په 2021 کال کې 202 بریدونه کړې دي. په 2020 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نوم په سو پوجي عملیاتو کې د حکومت له داوی سره سم سیمه له وسوالو پاک شوی و.
د
لدی ورسته په قبایلی زلو او د پاکستان په نورو برخو کې پرامنیتی ځواکونو او ولسی وګړو بریدونه بیخي کم سوی ول. خو په چارو نظر لرونکي وایي په 2021 کال کې په بریدونو کې زیاتوالی حکومت او فوج اندیشمن کړل. که څم د پاکستان زیاتره سیاسي مشرانو د 6 کال د جولای په 15 نیټه د پارلمان د قومي سلامتي کمیټې په غونډه کې له طالبانو سره د مذاکراتو رسمي منځوري ورکړه، خو د قبایلی سیمو ځینې خلک، پښتون ژغورنې غورځنګ او ملي جمهوریت غورځنګ، پر خبرو اترو خپل تحفظات او اندیشنې شایي. دوی ویره لري چې شاید د مذاکراتو په نتیجه کې د غسیمه بیرته د طالبانو لاس ته ولويږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اگست پر 4مه له مشر ریډیو سره د مرکې پر مهال تور پوری کړ چې وسوال وارلمخه قبایلی سیمو ته ورستانه سوي دي.
چې کوم لیدل شي نو د هغه مطابق بیرته تقریبا دا اکثر سیمو ته راغلي هم دي، ساوت وزیرستان او نارت وزیرستان ډیرو سیمو ته کوم دي راغلي دي. مذاکرات خو کده دې د پاره وی چې واپس راځي، نو هغه خو اول نه تقریبا دا ډیرو سیمو کې موجود دي راغلي دي.
د پاکستان فوج په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب په نوم فوجي عملیات په دې داوا سره پایتور سول چې سیمه یې له وسوالو پاکه کړې ده. له دې وروسته حکومت له شمالي وزیرستان د بیکورسو خلکو د ستنېدو بهیر پیل کړ، خو څه موده وروسته هلته نامعلومو وسوالو یو ځل بیا د ځای خلکو وژنه او پر امنیتي ځواکونو بریدونه پیل کړل چې تر ننه دوام لري. په دې پرته په تیرو څو کلونو کې په سوات، مومند، باجوړ، کورما او جنوبي وزیرستان کې هم نامعلومه وسوالو یو شمېر کسان وژلې دي. په دې کې د ځینو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. هم دې نه امنوي ته په کتو سره د ملي جمهوري غورځنګ مشر او په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ وایي د مذاکرات په اړه دوی ته ډاډ ورکړل شوی وو چې وسوال طالبان به له ستنېدو وروسته بې وسلو وي، خو د په وینا تر حتمی تړون لمخه لا وژنې پیل شوې دي.
د فوج د مشرانو چې کوم بریفینګز را کړی دي یا نورم پبلیکلی کوم هغه خبره کړه، وا هغه کې دا خبره یو دی بار بار کوي چې طالبان چې بیرته واپس راځي نو هغه به وسله کړي او دا یو بنیادی شرط زموږ طرف نه. خو مونږ وایو چې شرایط خو به تعلق دی چې یو کار شوه نه اوس هغه یو کار وشو هغه سره د وسله بیرته راغلي دي ټول علاقې نیولې د ټارګټ کیلینګز کیږي خکولا او هغه خپل پټرولینګ کوي کنه. نو پس تا وینم مطلب بیا دلته د شرایط خو په کې څه به وي ختم شو او مده دی شي زموږ سره چې ظاهرن بدی هم دا خبره کوي او په حقیقت کې با کیسه بخې د دینه بدلې او عمر شاندکار عموم شو.
دا په داسې حال کې ده چې وسوال طالبان په سواد کې بیا راڅرګند شوی او د مټه په غرونو کې د اگست پر اتمه له پولیسو سره نشته شوی چې پکې د ډي اس پي په ګډون څلور پولیسان زخمیان شوی دي. تر دې دوه ورځې مخکې په دیر کې وسوالو د صوبې اسمبلی غړي پر ګاډي برید وکړ چې پکې څلور کسان ووژل شو. داسې فکر کېده چې دا برید وسوالو طالبانو کړی، خو تیرې کې طالبان په بیان خبرولو سره لدی انکار وکړ. تازه پیښو ته په کتو سره له خلکو سره یو وېره پیدا شوه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات په نتیجه کې که یو ممکنه تړون وسی نو شایي د تحریک طالبان مشران او سوال بیرته قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا ته ستانه سي. د دوی په وینا شایي لستنې دوه څه موده پس وسوال بیا جګړه پیل کړي چې په نتیجه کې حسینه سیمه بیرته د ناامنیو، فوجي عملیاتو او بیکوریو پخوانی دا ورته ستنسی. خو کابل ته تللی د پاکستان د مذاکراتي پلاوی مشر محمد علي سيف ته اندیشنه بې ځای بولی او وایي چې پر طالبانو یو واضح کړي چې دوی به وسله غورځوي او د پر امن شهرانو په توګه به ژوند کوي.
تنظیمی حیثیت خو ګوره یو خبره ده، تاسو تم پته ده، تاسو د یو ان ویب سایت باندې لاړ شئ، تحریک طالبان پاکستان یو کلدم تحریک دی، بین الاقوامی سطح باندې هغوی بند کړی دی. نو دا خو دې تم طالبان مشرانو تم پته ده هغوی به دې لس خپل شکل جدا ورکړي. موږ خو ورته دا دعوت ورکړی چې تاسو راشئ، سیاسي پارټي جوړه کړئ، خپل سیاسي تحریک جوړ کړئ. یا د پاکستان چې کوم موجوده سیاسي پارټۍ دي، پای کې ډېرې مذهبي پارټۍ هم دي، دینی پارټۍ دي، هغه کې شمولیت وکړي، او تاسو چې کوم مطالبه دي هغه تاسو د پاکستان د نظام چې کوم سیاسي طریقې کار دې داغه مطابق چلوي.
خو په اسلام آباد کې مش د امریکای ورسپانی نیویارک ټایمز خبريال احسان الله ټیپو نه غړي چې واکه طالبان به له وسوالي جګړې لاس واخلي.
ټي ډي پی اوس هم دغه کوشش دی چې هغه علاقه چې چرته دوی بیسز لرل مخکې نو هغه دوی واپسی وشي، نو اول ته دوی خپل تنظیمي شیون هم فعال کی او اصلي سره دوی ګرځي هم، او دا غوایم چې دوی طرف نه یو ستراتیژیک مو ورته ویلې شي چې په دې علاقه کې دوی دوباره خپل کنټرول غواړي. برابر خو دوی دا خبره کوي چې موږ چې واپس شو نو دلته به بل علاقه د پاکستان حکومت خلاف یا پاکستان کې به ترهګری نه کوو. خو ریپورت دا وایي چې دوی دغه یو کوشش دی چې د اګریمنت په تحت دوی دلته واپس راشي او خپل مخ کې کوم کاروای نه دی هغه شروع کی او دا شی به بیا ایکسپاند کیږي هم کچرته په قبایلی سیمه کې دوی ته اجازه ملو شو کدا وزرام چې خبر پښتونخوا چې نورې کمې سي دي اخته به دا شی ایکسپاند کیږي.
دا لومړی ځل نه دی چې د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ مذاکرات کیږي. تر دې وړاندې د دواړو غاړو ترمنځ په وار وار تړونونه سوي او مات سوي دي. په تیرو شاوخوا دوو لسیزو کې چې کله هم د حکومت او د بیلابیلو وسوالو ډلو ترمنځ خبرې اترې او تړونونه سوي نور باندې ځینو کړیو دا تور پوری کړی چې لومړی فوج د پردې شاته له وسوالو سره خبرې وکړي او چې کله ورستۍ مرحله راسي نو له خپل اوجو څخه د ذمہواری لوري کول لپاره د بار حکومت سیاستوالانو دینی عالمانو یا قبایلی جرګو ته ورپغاړه کړي. له طالبان سره د اوسنیو مذاکراتو په اړه هم دغه سي ادا کیږي. یو سرچینې د نوم نه ظاهرولو په شرط مشالې ډو تول لومړی د فوج ځینو چارواکو له طالبانو سره مذاکرات کړي ول او وروسته حکومت او قبایلی مشرانو ته حواله کړل. هم دې ته په اشاره سره منظور پښتون وای چې د مذاکراتو له بهیره ولس بهر ساتل شوی دی.
دغه خبره خو به د پاکستان فوج کوي چې دا موږ ته تسلیم شول هغه شول دغه شول. نو که تسلیم وي یا د دوی خبره شوی وي یا د دوی په منځ کې مذاکرات شوی وي خدا خو د فوج او د طالب په منځ کې وشول. دا عامو ولسونو خبره بیا هلته پاتې ده چې د عامو ولسونو سره د یعنی څه خبره شوې ده. دلته خو یو لوی جنګ تر شوی دی. دلته خو د آی پی ایس نو اخلاق کویته شاده لپاره ډېرې زیاتې پیښې شوي دي. دلته بمباری شوي دي، عام ماشومان وژل شوي دي. ډېر غټ دغه جنگ چې دوی پای ته رسول غواړي په دې کې د عام اولس څه نمایندګي ده، څه خبره ده، د هغو په حواله سره هیڅ نشته دی.
د مذاکرات په اړه یو بل پښتنه دا ده چې اخر ولې د پاکستان حکومت له تحریک طالبان سره خبرې اترې پیل کړي. برسر صفای چې دوی غواړي په دې هیواد کې اوږده جګړه نور پای ته ورسوي. ویسان ټپو د اگست په څلورمه مشالې ډول چې په افغانستان کې طالبانو واک ته رسیدنی د پاکستانی طالبانو په اړه د پاکستان تګلارې د بدلولو سبب ګرځېدلې ده.
کما ته خیری چې د دې دوه وجوهات کې دی شی یو پاکستان کما عشیر حالات یا غدا سي ندي چرته بل یو مهم یو غټ ملټری اپریشن لانچ کی د ٹی ٹی پی خلاف. بل طرف ته چې د ٹی ٹی پی خلاف ټولو نه یو مضبوط هتیار ثابت شوی او هغه امریکایي ډرون چې څونه د ٹی ٹی پی لیډرشپ او د امریکایي په ډرون کې کوم ډشي وی دي ټارګټ شوی دي. نو اوس دا شینه د پاکستان سره نشته دي. او بل د ٹی ٹی پی اوس لکه بیس چې کوم دی ټولو افغانستان کې دي او پاکستان کې دي چې چرته د کانی نیٹورک یو مضبوط کنٹرول دے. نو افغانستان تا تک گلتا حملے کے اول نوار نوم پاکستان یری گی چاگ باب یا ریاکشن رازی.
امریکا په 2022 کال کې افغانستان خپل ټول ځواکونه وایستل او هم د دې کال د اگست په میاشت کې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی حکومت سکوت وکړ او طالبانو کابل ونیولې. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باجوړ پخوانی استازي او د پیپلز پارټي یو مشر اخوزاده چټان د هغې در 50 کسیزه جرګې غړې وو چې د جون په میاشت کې له طالبان سره خبري اترې کړې وې. نو موري د اگست په 4 منېټه مشالې ټول چې د مذاکراتو ضرورت شای ځکه پیرسوي وي چې له طالبان سره له پاکستان حکومت سره د جنگېدو جواز پاتې شوی نه دی.
هغه وخت کې خو دی او که اسلحه راغستی و نو دا دی او به دا جواز وړاندې کوو افغانستان ته چې کوم دی نو امریکن فورسز راغلي دي او موږ د هغوی سره جهاد کوو. موږ چې څوک د جهاد نه منې کوي د هغوی سره جهاد چې کوم دی نو جایز دی. او چونکه پاکستان ریاست چې کوم دی نو دا په افغانستان کې د امریکن چې کوم فورسز دي یا نیوټرل فورسز دي هغه فسیلیټیټ کوي نو په دې وجه باندې موږ د دوی سره جهاد کوو. زما په خیال چې اوس خو هغه جواز پاتې او امریکن فورسز ام تل دی په قول د دیو چې افغانستان آزاد شوی دی. زما په خیال شو اوس خود دیو دلته د جهاد او د ریاست سایا د ریاستی ادارو سره څه خاص جواز نه جوړیږي.
که څه هم د طالبانو او حکومت ترمنځ روانو مذاکراتو په دفاع او مخالفت کې بحثونه روان دي خو محمد علي سیف وای خبري په ابتدایي پړاو کې دي نو پاړه باید په خدمت توګه قضاوت ونسی. د خبرو اترو ناقدین بیا ادعا کوي چې طالبان وار لمخه د مذاکراتو له بهیره حوصله مندلې او ګټه پورته کړي چې په ځینو سیمو کې را څرګندېدل یو ثبوت دی. خو د پاکستان فوج د اگست پر 13 نیټه په بیان کې ویلي چې په سوات کې لښ تعداد وسلوالې دلسوي او دوی حالات له نشته څاري. فوج ویلي په سیمه کې به د وسلوالو موجودګي ونزغمي او کارتیا وویني نو پر ضد به بشپړ قوت استعمالوي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دردونکو په بلوچستان کې د پښکال بارنو سلاونو د مړو باغونو ترڅنګ د خلکو نورو کروندو ته هم زیادونه اړولی دي. د 12 اگست باران د پښین د برخور مندوزه سیمه د مڼو باغونه زیات زیانمن کړل. د پښین د کرنې دروایي کروندګرو د یونی مرو روپو په اندازه تاوانونه لیدلې دي. دا ادارې اټکل کوي چې د رستای بارانونو لاسه په ټول بلوچستان کې له 40 تر 50 سلنه پورې باغونه او کښتونه زیانمن شوي دي. زمون خبريال سمت شبنم دا رپورټ راکوي.
په بلوچستان کې د وسیا په شکل ورشتونو لړۍ د جولای لسلریم نیټه څخه پیل شوې و. د ورشتونو لسلریم لړۍ د اگست پر 12 نیټه د پښین برشور مندوزی سیمه د مړو یشمیر باغونه اغیزمن کړي دي. دا یاد سیمه کروندګر اجی غلام احمد مشال یډو تول چې په ژوند کې کله هم دومره لوی سیلاب نه ولیدلې.
دونه غټ سیلاب رااله چې موږ پلورونه وای سل مثال اتیا کال زما د پلار عمر دی چې هغه په دا اتیا کال کې دا سیلاب ما تروسه نه دی لیدلې. دا ګور له هغه مخامخ صدات را روانو لکه غرون لکه غرون دا غر نه دی لکه دا غرون چې شالته راښکاره سو لکه غرون چې روانې دا کم سیلاب رااله. هغه مخامخ ګور هغه نشانه ښکاره کوي. هغه مخامخ ټکرو رالی دغه ټکرې په مخ راوخت ودی خو ته راوګرځاو رالی دغه مزکه دغه د درخت دغه په مخ راوخت پریستل دغه ځای سګوره دغه نیمه درخت کی چې دغه نه ښکار کیږي په دغه ځای کې مخ دغه کم غټ باغ ولاړو دغه یوړ
د برشور سیمې یو مخور محمد نعیم تاثیر مشال لیډو تول چې د برشور مندوزی شابیزی ولګی په شمول د توبه کاکړی باغونه زیات اخیزمن سوی دی. اوار کروندګر په لکونو روپی تاوانی سوی دی.
په تحصیل برشور توبه کاکړی کې 14 یونین کونسل دی. په 14 سرو یونین کونسلو کې هم دغه حال دی لکه چې نن په مندوزی کې وینه. دا په مندوزی کې کوم حالت تاولې دی؟ دغه حالت تقریبا په ار یونین کونسل کې پیښ سوی دی. د بر شهر او د توبې د سیلابي اوبو او د نورو سیمو فرق دا دی چې د بر شهر اوبه ډېرې تند رواني. د دغه توندوالي وجه دا ده چې د غس اوبه را شوکږي پر کښته رواني پر زول رواني. نو دغه چې کله د وسی هر کله د وسی باران نه کوي تیز باران هم دغه رنگ تاون نه پیښي. مشکل دا پیښ دی چې د حکومتي ادارو لخوا چې کوم کړنلار د کومه د دوی پالیسی ده دا و منسوبه نسته. منسوبې جوړه شي صرف په کاغذاتو کې پیسې راځي خو هغه د کرپشن او د کمیشن ښکار سي.
د مندوزی اوسیدونکو کروندګر اجی غلام احمد د مړو د باغ یو برخونی سیلابی وو لمنځه وړی دی. هغه وای په دې هرونه شل کال خواري استلې و چې بیا ابدول به ډیر وخت واخلي.
دا درخت په شل کال نه لویږي په دالاس کال د چنن اعلان وسهغه چې دی هغه غټ درخت دی دغه په خواني غټ درخت دی دا په دابا نیوار درخت وی هغه ختم سولې بیا موږ دا درخت واچولې دا شن کلو بیا موږ ستور کلو کی دا بیروتای سی بو دا مشک وکاري. نو دغه چې وی دغه اعلان نو نه پښو کله وس دغه چې غټ سولې د چنن دغه درخت تقریبا لس لکر په جوړولې دا درخت چې دا یو یوړلې.
د پښین د کرنې ادارې و غړي په ځلا عادل مشالې ته وویل چې ورشتونو د پښین کروندګرو ته یو نیم عرب روپۍ زیان اړولې دي او شای دا تاوانونه نور هم زیات شي.
د پښین ولسوالۍ زراعت 17 تاوانې سوې دي. دا وسنی بارانونو د بلوچستان ټول زراعت دغه 17 تاوانې کړې. زیات تاوانونه و انګور ته رسولې دي و ټماټر ته رسولې دي او خټکی ته رسولې دي. نو دغه تراس باغونه لمینځه تللې دي برمې اړنګې شوې دي تر اوسه پورې لا پلټنې روانې دي. نو ټوله پښین زراعت څانګې کم کارکونکي چې دغه په کار بوخت دي نو اندازه دا ده چې دا تاوانونه به در دغه وسنی کم رپورټ شوي تاوانونه شې در دې به زیات شي.
د کرنې اداره وایي چې وخت پر وخت د غزمنو باغونو او کښتونو سروي کوي. داغه په خبره چې اټکل کیږي په بلوچستان کې لڅلویر څخه تر 500 سلنه پورې باغونه او کښت کروندې اغیزمنې سوي دي. سمت شبنم مشال ریډیو پښین.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د پاکستان وګړو پرون د اگست پر 14 په داسې حال کې د هیواد د ازادۍ پینځه او یایم کلیزه ولمانځل چې حکومتي او هم په دشرن ګوندونو وای هغه رنګ چې لازمه ده پاکستان په معاشي او سیاسي توګه خپلواکي نه ده ترلاسه کړې. دا چې د پاکستان د ستونزو او ننګونو اصلي لاملونه څه دي او دا هیواد څنګه کولی شي د نړۍ له نورو هیوادونو سره د ترقۍ په ځغل کې شامل شي دا به د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې وورو.
دا پاکستان معیشت پنځه اویا کاله تیرېدو وروسته هم بهر ملکی قرضو ته سخت اړتیا لري
او د دې معیشت په خپل خپل د درېدو جوګه نه دی. اسلام آباد په هنتون کې د معیشت ماهر استاد ډاکټر انور شاه وای چې د دې دومره موده کې حکومتونو د معیشت د ښه کولو او نو د بهر ملکی قرضو ختمولو لپاره سرور سنجیده ګامونه نه دی پورته کړی.
سیریس کوشش په سیاسي توګه باندې نه غړي چې مونږ د دې قرضو د جال نه راوځو لګا. زمونږ بنیادی حکومتي قرضې چې کوم دي ګنن هغه تقریبا 45 ټریلیون دا شند قرضې زمونږ دغه ټول ملکی پیداوار تقریبا 90% دي او بل مونږ د بهر نه زیات سیزونه سروسز را وړو نو د دې باندې زره خرچي را دي نه نو چې بهر ته سلیګونو زموږ آمدن کم نه.
په خبر کې خبريال او تجیکار محمود جان بابر وای چې ډیر داسې وجوهات دي کم چې دا وخت د ملکی معیشت او د سیاسي عدم استحکام سبب ګرځي چې پکې امنیت ترهګری او بیا د پوزي امیرانو بیا بیا په سیاست او حکومتونو کې مداخلت دي.
پاکستان یو سکیورټي سټیټ دی او زموږ ټولي خبرې چې کمی ویني په هغه کې د سیاستدانانو د سویلینز په ځای باندې زیاتر کردار چې په دې معاملو کې زموږ فوج کار کوي کنه چې کوم دلته فوجي جرنیلانو هغه حکومتونه کړی دي هغه د اصلي سیاستدانانو په ځای باندې د اصلي جمهوریت خلکو په ځای باندې ځل خپل خپل خلک تیار کړي نو هغه خلک همیشه چې کوم دي هغه د خپل مفاد لپاره کار کړی دي چې چاره وستي دي هغه د لپاره کار کړی دي ټول غټ نقصان چې کوم دي امیریت پاکستان ته رسولې دي.
نو موږ جاته وی چې د ملک سیاستدانانو هم د ملک په خرابېدو کې هیڅ کمی نه دی پرې خو دي د کوم لوجه چې پاکستان د بهر ملکونو او د هغوی د مالیاتي ادارو په اشارو روان دی. معاشي ماهر ډاکټر انور شاه وای دا هر څه سمیدې هم شي خو که چېرې حکومت یو څو ګامونه پور تکړی او سختو ته ځان ونیسی
حکومت فل خرچی کمی او د آمدن د زیاتولو کوششونه وکي چې خلک ټیکس پټولو بځای باندې ټیکس ورکول والا جوړ شي. د دین علاوه چې کم زمونږ انساني وسایل دي دا زمونږ یو غټه ذریعہ د آمدن دا مونږ کوشش وکړو چې دا مونږ څنګه ډیرول شو.
دا د مننه چې د پاکستان 15 اویامه کلیزې منځل په موقع د ملک وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره تکرار کړې چې ملک په معاشي توګه سخت سنجو او کشالو سره مخ دی او اوس هم نړیوال مالیاتي ادارې IMF قرضو ته سخت اړتیا لري چې ملک په معاشي توګه د دیوالیا کېدو نه بچ کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اودونکو پاکستان کې سکل د ګوزړنی پولیو 44 پیخي سب شوی دی. لدی څخه د یالس په شمالي وزستان او یو په لکی مروت کې رپورت شوی دا د شمالي وزستان د سیاحت چارواکي وای د پولیو زیاتره پیخي په میرلي کې مخته راغلي دي. چارواکي او هم د سیمه اوسیدونکو وای په شمالي وزستان کې ماشومان ته د پولیو وکسین او لور کول څخه د میندو او پلرونو انکار د دې سبب شوی چې هلته د دې مازور کونکي ناروغي وارث خپور شي. د سیمه خلکو اکثره وخت پر حکومت د خپل امنیت او د ژوند د نورو اړینو اسانتیاو د غوښتنو پوره کولو لپاره د پولیو له کمپاینونو بایکاټ کړی دی. مرکزی حکومت ویلي په خیبر پختونخوا کې د پولیو کمپاین د لا تیزول په مخه یو پلان جوړ کړی دی. تفصیل د فرخندې اسد په دې رپورت کې.
سږ کال تر اوسه په پاکستان کې د پولیو 44 کیسونه رپورټ شوي دي. په دغو کې 14 د شمالي وزیرستان دي. په دغو کې یو د 44 میاشتو ابوبکر هم دي. ابوبکر د شمالي وزیرستان د میرلی اوسیدونکو دي. د هغه پلار محسن الله وای کله چې ورته ډاکټر وویل چې زوی یې ګزړن وهله نو سخت خپګان پرې تیر شو. د شمالي وزیرستان ریاض الرحمن چې د صحت محکمې او پخوانی کارکونکو او د پولیو ساسکو نه له انکاري والدینو د پوهاولو او ماشومانو ته د پولیو ساسکو ورکول لپاره د خلکو د رضا کولو د ډلې مشر وو وای دا کیسه یوازې د ابوبکر د مور پلار نه ده. د دوی په خبره سک کال تر ټولو زیات د ګزړن پیخي په میرلي کې شوې دي او هلته ډېر کورنۍ داسې ماشومان لري چې ګزړن وهلي دي. د جنوبی وزیرستان یو خبریال فاروق مسید وای دا مسله یوازې د شمالي وزیرستان هم نه ده. په ټولو قبایلي ضلعو کې داسې کورنۍ شته چې لا هم خپل ماشومانو ته د پولیو وایرس ضد ساسکي ورکول ښه نه ګڼي.
کوشش کوي
د شمالي وزیرستان یو ځای خبريال رسول داوډ وای هلته د پولیو ناروغي کې سونه پوسیاتی دودي او د سیمه موجوده امنیتی حالات داسې دي چې دا دومره مهمه مسله د ولس او حکومت له پامه غورځېدلې ده.
نو خلک داسې دي چې تعلیم افتم دي پکې هغه باوجود د دیوای چې نه چې زمرم نو ما بچې دې مرشي لکه زما بچې دې مزور شي لکه یو قسم جاهل خبرې دي دا قسم خبرې نه دي کول پکار وجه دا ده چې ته چې مړې نو آیا د پولیو صاف کې چې مشروم ته نه کې ورنغې سره به ته بچ شي.
د روان کال د جولای په شپږویشتمه د میرعلي په ایده کوسیمه کې د سیمه قبایلي او سیاسي مشرانو د هدفي بریدونو او په سیمه کې د نامنۍ خلاف د احتجاج پر مهال په پریکړه کې د ځینو نورو خبرو ترڅنګ دا هم ویل چې په سیمه کې به د پولیو پر ضد کمپاین باندې بندیز وي. رسول داوډ وایي ډیر خلک له دې فیصلې سره اتفاق نه لري خو پر حکومت فشار اچولو لپاره په داسې کولو مجبور دي. د شمالی وزیرستان د پولیو مهم یو کارکونکي زیشان خانوای د امنیتی مسلو نه علاوه د ماشوم په ګوته د پولیو ساسکو غلطه نخه لګول یا فیک مارکینګ هم یو وجه ده چې په سیمه کې د ګزن کې سونه نه ختمیږي. د شمالی وزیرستان نحیب الله وایي چې کله د اتلسو میاشتو زوی ته د پولیو وایرس ولګید او ډاکټرانو یې تصدیق وکړ نو سخت خپګان پرې تیر شو او ځکه هم اوس خلکو ته وایي چې ضرور د ماشومانو ته د غساس کې ورکړي. په اسلام آباد کې د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکو اندېښنه ښودلې چې ښایي په بنو لکی مروت شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې د پولیو نور کیسونه هم مخ ته راشي ځکه چې په هغو سیمو کې وایرس خپور شوی دی. د جنوبي وزیرستان د خیبر پختونخوا د صوبایي سملې غړي حافظ احسام الدین وایي دوی د پولیو ساسکو مخالفت نه کوي خو د وزیرستان خلک د نامنۍ له وجې مجبور شول چې پر پولیو ساسکو د بندیز لګولو سره پر حکومت فشار راولي.
پولیو یو ډېر اهم او ډېر ضروري شای دا کوم چې دا شای باندې کې دای شي د مونږ چې په ټولو نه اهم مسله د امن دا کې دای شي په دغه وجه باندې د ذمہ دار د مونږ دا اهم مسله واخلي.
د شمالي وزیرستان د صحت محکمې یو چارواکي ډاکټر شمسوي باید خلک دې تر 15 کلونو پورې کله هم خپل ماشومانو ته د پولیو ساسکو ورکول نه بندوي.
پولیو د رسیم په وزیرستان شهر زیش په لو شوې ده کله چرته مشر عوامه تاون وکړو نو تاسو بچون به مزوره کیږي بنا مهرباني وکي تاسو سیمشتي مې سره مدد وکي.
په پاکستان کې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او سره د واکسینو د پروګرام یو پخوانی کارکونکي ډاکټر عبدالوهاب وای باید خلک پر دې ځان پوه کړی چې د پولیو ساسکو په شمول ټول ضروری واکسین د ماشومانو د صحت لپاره ډیر ضروری دي.
ما چرته یو داسې کیس نه دی لیدلی چې هغه ماته چا ویلي چې دا د واکسینو د وجې نه د ماشوم ته پولیو شوی ده. دا څه کرونا واکسین به موږ وایو مطلب موږ سره څه لار ده بل لار ده ښکاره خبره کوم خلکو چې واکسین نه دي کړی دا غي څه حل دی اړینه ور پته مړه هم شو کوم خلکو چې واکسین کړی یا خدای روغ کړ کنه جوړم شو روغ شو کنه نه دي نه جوړ شو.
د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکو زاهد داوډ چې په وړوکوالي کې د پولیو وایرس وهلې وو او اوس ته په خبر په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې کار کوي وای کله چې په میرعلي کې د ځایي مشرانو لخوا د پولیو ساسکو له انکار خبر شو نو ډیر خپه شو.
په ژوند هر سرخه تکلیفونه او د مزوري د واجب نه چې څومره سم تما برداشت کړی یا برداشت کوم نو زه خپل دا غواړم چې زما بچي هم په مستقبل کې چرته هم د مشکلاتو سره مخامخ نشي او ریګولر ټوټل ویکسینیشن یې کوم پښتون ولس خصوصا زګه جاګا دا نه په هیڅ سره ډیر مخامخ ته زما بدا پیغام وی د خاص هم وی چې د خپل بچو د مستقبل د راتلونکي وخت د تکلیفاتو په خپل سبب ما جوړیږي.
د پاکستان موجوده ائتلافي حکومت ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو واکسینو او ساسکو ورکولو کمپاینونه چټک کړی دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس لا هم موجود دی.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.